د تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالی د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید ووایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یا خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالی او عمومي تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هر اړخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالی ته اصلي تاوتریخوالی ویل کېږي. یعنې که چېرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغې ښځې سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضي هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته موږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لباده مرغز موږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته مافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم، لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضې خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپلو پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده او باید ووایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشتوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجاس. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوري په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر د چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له هغونه منصرف شوې دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوې دي. یو څلو یو یا قضیه موږ پولیسو ته راځي کړې دي. یو څلو درست څلور دیش قضیه موږ سره نوالی ته راځي کړې دي. یو څلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راځي شوې دي او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نوېش قضیه صحیح مرکز ته راځي شوې دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتني پټوګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړ کړي او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوي؟
مخکې دې نه چې تاوخانه جوړ کړي، مخکې یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور دی، بیاغه کې ور بلې ډوډۍ کې ډوډۍ په خي خپل پخایم دي.
معمولا ټول هغه سمو کې چې هغه ډیر سړی دی، د زمي لخوا ډیر واوري کې یاته معمول و. په دوه شکل یو رقم دی، ول دې تنور دی باندې خودل کې هغه خو نه سړي
استو نه یو بغاره او کې چې حال عمله سمو حال بیرونی و بس شرم خبره. او د سې پیخم راځي چې مسخد دغه ور واشه د زغوال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي، ماشومان دي مر خطر هم دي، غټان دي مر خطر ده.
د ژمی د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانی جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپل خونی ګرموي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګم جبر خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنوم معلومیږي چې تاو ګرمخت او خانه د خونی په معنا کارول کیږي او لډیره په خواره حصے کله چې د خونو د ګرمولو اسري وسایل نو رامنست شوي، تاوخانی موجوده وي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د رښتې کلن قنداغه وایي چې په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې په غوږی کې سلرګي ډیر وو، دیوالی بخاری هم په دیوال کې به همدې روبخانه ځای کړل او اوتار کې به ورکاو. هغه صحیح نه و دود ویم چې د اوتار ترته او کله کله به دغه ورنم به اوتار خلک نو په ځا بيدل یری به د تا خواته شمال راوړل. نو په دغه نه چې هغه باندې خلک پوسو چې دا کنه ده د ډیر مخکې زمانونو، یعنی هغه سپینګرو خلکو سیاسي کولې د ډیر مخکې زمانونو تاوخانی شروع شوی دي. نو تا یو وخت کې تاوخانی په ډیر رقم سره جوړېدل چې تنور به په اوتاخ کې وو، روبخانه به په اوتاخ کې وي. ا دې دیوالې خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه یدې د کوټې په سطح کې وو، تنور به ملته وو. بیا کله چې خلک پوسول چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله په دې وسنه حالات باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک له استفاده کوي او هیڅ کوم تاوخانی نه.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانی لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي او له تنور څخه روباخانی د کوټې منځ ته راځي